اسلام میاشت ده. روژه د دې لپاره نه ده چې یوازې خوراک او څښاک پکې نه وي، بلکې په دې میاشت کې خلک نیکو اعمالو، زغم او له نورو سره مرستې ته رابلل شوي دي. خو د خلکو په وینا یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې حق ناحق غوسه کیږي، په کور او له کور څخه بهر لانجې کوي، کله خو دا لانجې پر شخړو او یو د بل په وهلو هم تمامیږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید را پیژني، دا مني چې د بر د روژې په میاشت کې د کورنۍ له غړو سره خشونت کوه، خو اوس پښیمانه دی. هغه یې د لامل په اړه وایي:
بالکل، ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو پاینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د داسې نارینه ډیر لیدلی چې پرته له کوم دلیل څخه د کورنۍ په میرمنو باندې قهرېږي. په خبره یې دا کار پر ښځو باندې لوی ظلم دی.
له بعده مرغه چې موږ ګورو په کورنیو کې چې ښځینه روژه یي او د ښځینه او مسؤلیت تر نارینه وو لا ډېرې زیاتې، دلته بیا علاوه پر دې چې ښځه باندې دومره فشار، دومره مسؤلیتونه ښځو ته متوجه، د نارینه وو زور او خشم سره هم مخامخ کیږي. په کورنیو کې موږ ګورو او لیدلم دي چې ډېرې فشار په ښځو باندې، او کله چې نارینه راځي خپله غصه په ښځو باندې کوي او دا هغه ورکوي چې موږ روژه یو. حال دا چې ښځه په کور کې ډېر کار کوي، مسؤلیت ور په غاړه، د ماشومانو مسؤلیت ور په غاړه، ښځه مور ده، د نورو مسؤلیتونه په کور کې به یو نه جوړي، نور کسان چې دي هغوی مسؤلیتونه ټول د یوې کور ښځې ته متوجه دي او ښځه یې په غاړه لري. دلته نارینه چې راځي، نارینه ګویا څه وایي، موږ بیرون کار کوو، ټول مسؤلیت دغه ټول باج باید ښځه پورته کړي. نو دلته دغه د قاریدو لامل باید موږ په روژه باندې وانه چو. دلته چې د نارینه خپل بې ځایه غصه په ښځې باندې کوي، دا واقعا یو ظلم ده، دا بیخي یو شرم ده. او ځینو ځایونو کې هغه ښه خواړه ښه شی هغه نارینه خوري، ټول زحمت په کور کې ښځه باسي، ښه شیان چې کور کې پیدا کیږي هغه به نارینه خوري، غصه به هم نارینه کوي. او دا یو بې ځایه غصه ده، دا یو ظلم ده چې له ښځو سره کیږي.
له دې میرمنې څخه مو پوښتلې دي چې په نظر یې ولې یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی کوي.
د دې لپاره چې نارینه ټول عمر پر ښځو باندې ځان لوړ بولي او وایي چې موږ تر ښځینه لوړ یو، نو دغه روژه هم دوی داسې احساس کوي یا داسې چې دا روژه صرف موږ نیولې دي او موږ عبادت کوو، موږ باید د موږ باید روژه هم سمې، د موږ باید خوراک هم سمې، دغه ټول امکانات باید دوی ته وي. نو ال دا چې ښځم روزه لري، ښځم انسانه ده او هیڅ فرق په دې کې تفاوت نشته. بس نو د دې کور د ټولو اوقات ریښیي خپله به هم ښه وخت نه تېروي په کور کې، او د کور هغه چاپېریال څه ده هغه ټولو د کورنۍ ټولو غړو ته خرابوي، د کورنۍ ټول کسان ترې متاثر کیږي او ټول خپه کیږي. ولې دغه د برکتونو میاشت په خوشحالۍ سره نه تېروي چې په لانجو په خپګانی سره تیر کړو؟ د اسلام نظر هم که ګورو نو بالکل ظلم او خشونت په دې بهانه چې زه روژه لرم او ما روژه نیولی، دا ناجایز عمل ده او دا د منلو نه ده. اسلام هیڅ کله د ظلم او د جبر دین نه ده، او د دې لپاره چې یو کس دا بهانه ځان ته جوړه کړي چې ما روژه ده، نو ما روژه نیول ده، ټول ته به په غوسه کیږم او ټولو باندې به چغیږم. حدیث شریف ته که څوک د تاسو سره شخړه کوي یا تا ته شکنځل کوي، نو ته بېرته په ځواب کې ورته وایه چې زما روژه ده. نو څوک چې د تا ډېر لوړ او قوي دلیل به همدای چې ته به وایه چې ما روژه ده. نو موږ چې روژه نیسو یوازې په دې معنی نه ده چې موږ خوړل او څکل په ځان باندې بند کړو او نور څه هڅه له لاسه کیږي که خلک آزار کړو، خلک ته زیان ورسوو، یو څوک خپه کړو. نو هیڅوک که ښځینه یې که نارینه یې د حق نه لري چې د روژې په بهانه د بل چا اوقات تریخ کړي، په چا باندې ظلم وکي، نو دا د اسلامي اړخ نه او د اخلاقیات له نظره هیڅ توجیه نه لري او چاته د منلو وړ نه دي.
دا میرمن له ټولو نارینه اوس غواړي چې دا درک کړي چې میرمنې هم د دوی په څیر روژه دي. داسې دي نه ګڼي چې یوازې سړی روژه نیسي، بیا روژه خو د صبر او حوصلې میاشت ده، نه د جنګ او دعوی.
نه د خپل روژه خرابوي، نه د بل چا روژه خرابوي. که ډېر یو چاته غوسه ورغی، یو لس دقیقې د ځان ته کینی، تلاوت دې وکړي، ذکر دې وکړي، نو تا بنده بیا ښه اغېزه لري. پس ته بیا غوسه نه یې، د کور چاپېریال به هم نه خرابېږي. دا یو ښه هیله ده، او هیله هم دا ده چې نور خلک او ولسونه هم له کورنۍ مو له جګړو نه، له بدو خبرو نه ستړي سوي دي. راځئ چې یو ښه ژوند، یو ښه چاپېریال رامنځته کړو. ټول روژه یعنی، نو هیله هم دا ده چې یو بل سره باید نیک او ښه اخلاق سره وکړو، او د یو بل روژې خرابې نه کړو، زغم ولرو، حوصله ولرو. نو دغه میاشت باید په ډیر شکل او په ډیر ښه اخلاق دا دی دغه میاشت ده چې موږ ته د ښو اخلاقو لارښوونه کوي، او په دې سره یو میاشت چې یو څوک چاته بده خبره ونه کړي او دا خپل عادت وګرځوي، نو دا د برکت میاشت او دا د اصلاحاتو میاشت ده. نو یو انسان کولی شي چې په دغه میاشت کې خپل هغه بد عادتونه هیر کړي او ښه اخلاق سره ځان سنبال کړي، او دا د ټول عمر لپاره همدغه کرکټر ځان ته غوره کړي. علم دا ده چې ورونه هم دغه ټکی په نظر کې ونیسي، او د خپلو مور او خور او ښځې سره، خپل لور او خپل اولاد ټولو سره، بیا په جامعه کې، په ټولنه کې بیرون له ټولو سره ښه او نیکه رویه وکړي، تر څو چې خپل روژه یې محفوظ وي او د بل چا روژې ته زیان ونه رسوي.
مدني فعاله سیما ستانکزی هم وایي چې دا ډیر زیله د دې شاهده وه چې د کورنۍ سړي میرمنو ته د ماشومانو په مخ کې غوسه کیږي، چې دا کار بیا په وینا یې بالکل مناسب نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې دا سوی اوریدلو ته رابولو.
تر ډیره داسې په ناحق سره یو سړی قهریږي. ځینې کورنیو کې یوازې په روزه مبارک میاست کې هم نه، بلکې په عادي ورځو او په عادي ژوند کې هم ډیری نارینه قهرجن وي، او کله چې کور ته راځي ډیر بد رویه او بد سلوک له خپلې کورنۍ سره کوي، او همیشه مثلا داسې زیاتر زما په نظر داسې مونږ په یو مرد سالاره یا یو نارینه سالاره ټولنه کې ژوند کوو، نو دوی تر ډیره ځان ته د حق ورکوي چې باید غالمغال وکړي، باید همیشه دیکتاتور واوسي، باید همیشه په میرمنو باندې حاکم واوسي. نو ځکه وخت نه وخت دغه رقم موضوعات هم رامنځته کیږي. تر ډیره حده دا موضوعات لیدل کیږي، یعنی نارینه خصوصا په روزه کې ډیر یو غیر عادلانه برخورد کوي، یعنی ډیر شخړه او ستونزه او مشکلات را جوړوي په کور کې. که ماشوم زاړي هم مثلا په داسې حال کې چې هغه مور هم روزه ده، یا د کور نور غړي هم روزه دي، نور ښځینه غړي هم روزه دي، خو هغوی هیڅکله هم کوم عکس العمل د ماشوم په وړاندې نه ښیي. اما که چیرې هغه کور کې نارینه وي، او کله چې ماشوم زاړي، نو دا د روژې مبارک په میاشت کې د نارینه وو لپاره د زغملو وړ نه ده، او په قهر کیږي. او همدغه راز حتی داسې هم رامنځته سوي دي په ډیری کورنیو کې چې نارینه وار کوي په ښځینه باندې، چې ته څه رقم میرمنې یا څه رقم مور یا څه رقم ښځه یې، له ماشوم نه د پالنه نه سي کولی، او دوی زاړي او ما خوب ته نه پرېږدي، یا دا یا هغه. نو بیا کله چې مثلا ته ورسره استدلال کوي، اول خو ستا استدلال نه مني، بیا وایي چې یعنی مونږ خو داسې دوی بعضې سګرټ وهي، بعضې نسوار وهي، نو وایي چې مونږ عملي یو او مونږ ته ډیره سخته ده روزه، نو تاسو باید په دې وخت کې له مونږ نه ځانونه بچ کړئ، او له مونږ سره ځان ونه وهئ، او په ټکر کې نه سئ. نو هغه د مرستې موضوع خو هیڅ پرېږدس، اصلا له میرمنې سره مرسته او همکاري نه کوي. حتی کله کله داسې هم کیږي چې د کور نارینه هغه زامن دي، یعنی په هغه کور کې مور هم ده، سره له دې چې هغه مور نهه میاشتې دوی په نس ګرځولي دي، او همدغه راز شودې ورته ورکړي، بې خوبي ورسره ګاللې ده، بالاخره یې ثمر ته رسولي بولی، نو د هغه په وړاندې هم بیا دغه حس دوی ته پیدا کیږي چې باید د مور په وړاندې هم باید همدغسې یو امرانه حس ولرم، او ټول باید له مانه عبرت وکړي، او ټول باید له مانه وویریږي کله چې زه راځم، ټول باید ماته احترام ولري. دا هغه ستونزې دي چې فطرتاً نارینهوو کې شته، خو ډیر امرانه شکل سره خبرې کوي او همیشه ځان حاکمه غواړي په دوی باندې ونیسي، او په داسې حال کې چې هر څه څه دي، یعنی که روزه ده که لمونځ ده که هر څه دي، یعنی همزمان هم په نارینه او هم په ښځینه مسلمانانو باندې فرض ده. خدای پاک ده نه دي ویلی چې نارینه دې روزه وي او ښځینه دې نه وي، خو سره له دې هم چې ښځې هم د کور کار پخلی د ماشومانو روزنه او هر څه ته یعنی ځان رسوي، خو بیا هم له مقابل لوري نه چې نارینه ده په دوی باندې دیکتاتورانه عمل کیږي، او داسې فکر کوي چې دا اوس یوازې مونږ روزه یو، نور هیڅوک روزه نه دي، بس مونږ په مقابل کې هیڅوک حق نه لري غږ اوچت کړي.
د تاسو له نظره اول یو شمېر نارینه روژه بانه کوي او په کورنۍ کې جارو جنجال کوي؟
اصلا مونږ دغه د روزه په اصلي او اساسي معنا باندې نه پوهیږو. روزه اصلا په دې معنا نه ده چې ته مثلا شخړه وکړې، ته مثلا ستونزه جوړه کړې، ته مثلا مشکلات رامنځته کړې، ته مثلا بې عدالتي رامنځته کړې، بلکې روزه د دې لپاره په مونږ مسلمانانو باندې فرض شوې ده تر څو یو خو له صحي اړخ نه روزه مهمه ده چې باید مونږ یې په کال کې یو دفعه ونیسو، ځکه ځینې هغه صحي ستونزې چې مثلا د چربو یا مثلا د اضافه وزن د کمولو لپاره یا مثلا د کرسلور د راټیټولو لپاره یا مثلا هغه چربیانې چې مثلا په یا غوړ چې زمونږ د زړه شاوخوا مثلا نیسي یا مثلا د جګر شاوخوا مو نیسي، نو د روزه په نیولو سره د لمانځه زی او مونږه سات یا بکیږو ښه کیږو، او له بلې خوا نه مونږه د روژې په نیولو سره رحم په مونږ کې پیدا کیږي تر څو مونږه هغه ماشومان هغه کورنۍ درک کړو چې هغه دوی په شپو شپو په ورځو ورځو مثلا وږي ګرځېدلی دي، سم خواړه یې نه دي خوړلي، یا مثلا له څه رقم ستونزو سره مخ شوي دي. او د روژې مبارکې په نیولو سره مونږه د هغو دغه وضعیت هم حس کولای شو، او ډیر په دې اړه فکر کوو چې مونږ باید خپل هم نوته سه هغه یو انسان ده او یو مسلمان ده، باید مرسته وکړو، کومک وکړو تر څو هغوی هم لکه مونږ غونته سم خواړه وکړي، پوره انرژي واوسي او ښه صحت ولري.
په کورنۍ کې تاوتریخوالی تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي؟
دغه بد عادتونه د کور هغه چاپیریال د کور هغه بنسټ خرابوي، او دا موضوعات ماشومان پر روحیه هم بد اغیز او بد تاثیر لري. نو په ټوله کې بیا ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنګونه کوي یا ده کوي یا شخړې رامنځته کوي یا مثلا ځان لوړ نیسل دی نورو نه. بیا همغه داسې ځینې وخت مثلا ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي، د روزې د ارزښتونو په اړه تغییر کوي، ځکه چې دوی وایي نو یعنی روزه دومره بده ده چې دوی په نیولو سره دوی مثلا جنګ کوي، شخړه کوي، او دا احساس د نه لري چې مثلا دا روزه یوازې مونږه نیولې ده او بس نور د ښځې مونږه ته مینځې ګرځي، او مونږ به مثلا ښه خواړه به د کور مونږ خورو او ښه څښاک به مونږ کوو ځکه چې مونږ روزه یو او د دې تر څنګ مونږ نارینه یو. نه، که چیرې مثلا مونږ لکه څنګه چې د یو نارینه بدن خوړو ته او انرژي ته ویټامین ته ضرورت لري، همدغه راز د یوې مېرمنې بدن هم دې موضوعاتو ته ضرورت لري. نو پس عدالت په نظر کې ونیسو، همیشه مساوات په نظر کې ونیسو، کله چې دسترخوان په سر کینو هر څه باید په پام کې ونیسو، او ټولو ته یو رنګه خواړه ورکو او یو رنګه ټول له دې مشترک دسترخوان څخه مستفید سي. له افغان کورنیو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې په کورنیو کې باید بد چلند بد سلوک ونه کړي، له خپلو مېرمنو خویندو میندو سره باید همکاره واوسي، ښه چلند ولري، د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړي. د کور کار یوازې د یوې ښځینه مسؤلیت نه ده، بلکې یو نارینه هم کولی سي چې له هغوی سره مرسته وکړي، او هیڅکله دې هم د احساس ځان ته نه ورکوي که چیرې زه فرزان دغه کار وکوم یا د دې کار په کولو سره شاید د ما هغه مردانگی شان و شوکت سره مثلا تړاو و نه لري، او شاید د زما حس برتري مې را خرابه کی، یا مثلا شاید د زما هغه ترتیب په کورنۍ کې خرابه کی. نه، که چیرې موږ غواړو چې یوه ښه کورنۍ ولرو، یو ښکلی چاپېریال ولرو، له مینې او ډک محبت څخه ډک ژوند ولرو، نو باید همیشه یو بل ته په مینه وګورو، یو بل ته په مینه خبرې وکړو، او یو د بل درناوی وکړو.
ټول نارینه بیا هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه کوي، ځکه پوهیږي چې د دوی قهر د کور آرامه فضا ناراموي او په خبره د روژې ثواب په ګناه بدلیږي. دا خبره د کابل اوسنکی نجیب کوي.
ځینې هغه دوستان دي، هغه نارینه دي چې یا عمل لري یا سګرټ یا نور نشه یي توکي استفاده کوي، په روزه کې کم خلقي کوي، بد خلقي کوي. مونږ فضل د خدای ده چې هیڅ عمل نه لرو او له دغه جملې نه نه یو، او په عین حال کې مونږ په کار هم داده او مونږ خپله کوشش کوو چې په روزه کې خپل ماشومان سره ښه چلند وکړو، او په عین حال کې خپل میرمن سره کومک وکړو، لاس ورکړو، او تر څو د کور په کارو کې یا د ماشومانو په آرامولو کې سهم واخلو، ځکه هغوی هم انسان ده، هغوی هم روژه نیولې. دا چې موږ روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیولې، نو دې لپاره په کار ده چې موږ هغوی سره کومک وکړو او په کارو کې ورسره سهم واخلو، او حداقل ماشومان قرار کړو. همدا رقم که دا هم کومک وکړي نو ثواب یې څو چنده زیات شي، ځکه هغوی هم انسانان دي او په دې ډول کولی شي چې سهم واخلي. دا خلک سهم نه اخلي، مرسته نه کوي، کولی شي چې بدخلقي ونه کوي او عبادتو کې، تلاواتو کې، او یا ځان بل چیرته بوخت کې.
د اسلام له نظره که چیرې د روژې په میاشت کې د کور دننه او بهر تاوتریخوالی وشي، له ثواب څخه یې ګناه زیاتیږي. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله وایي،
روزه یو ځانګړی عبادت ده چې د بنده او د الله رب العزت ترمنځ یو راز ده، او د تربیت لپاره بهترینه زانګو او بهترینه زمینه او بهترینه مدرسه ده. د تربیت تقاضا دا ده چې د انسان ظاهر او باطن دواړه اصلاح سي. د روزي صرف دا معنا نه ده، او خاص دا معنا چې سړی خوراک او سکاک او د جنسي غرایزو رفعونه کې، بلکې د روزي معنا دا ده چې یو مؤمن ظاهر او باطن روزوي، او د ده په باطن باندې د ظاهري نخوړلو نسکلو تاثیر په باطن باندې مثبت راسي، او سیله پیدا کی، اخلاق پیدا کی، خې خبرې وکي، خې عمل وکي، او خې کردار وکي. دا د روزي مقصد دا، او روزه د لپاره فرصوي د انسان اصلاح کی. الله سي وي لعلكم تتقون، د دې لپاره تاسو وساتل سي. تقوا څه معنا؟ ځان ساتنه له هغه کار نه خدای خپه کیږي. ځینې خلک روزه نیسي خو متاسفانه هغه روزي نه هیڅ ژوند ته برکت نه وي، د روزي نه ژوند باندې تاثیر نه وي، بیا وسیلګي کوي، شور کوي، غالمغال کوي، کورنۍ باندې مخصوصا اله دا ولې پاخه سودا خام سودا څنګه سو ولې زر جوړی نشته ولې. حال دا ده چې دغه د کور والا ټول روژه نیولې ده، هغه ښځه چې کار کوي هغې غریب هم روژه نیولې، هغه جنۍ چې کار کوي هغې هم روژه نیولې، که هغې ته لور وي، که هغې ته انګور وي، که هغې ته کډه او میرمن وي، که هغې ته خور وي، که هغې ته مور وي، که څوک وي، خو دغه کورنۍ کې به یو کس وي چې هغه به مې تا غوندې روزه وي. او ځینې خلک بیا بیا وسیلګي وکوي، هله روزه مې نیولې ده او روزه ده، او تاسو ولې دا کار کوئ؟ بې خبر له دې نه چې دا روزه یوازې ته روزه نه یې، بلکې هغه هم روزه دي. د روزې یو معنی هم صبر ده. صبر په دې معنی سره چې یو مؤمن باید داسې صبر ولري، ځان داسې صبور وګرځي، او داسې صبور وي چې د ده په ژوند کې باید هغه د صبر آثار معلوم سي. صبر دې ته نه وایي چې زړه کې ما خدای صبر، بلکې صبر دې ته وایي چې خلک دې تا زغم، د تا تحمل، او د تا په اخلاقو ښېګڼه، او د تا په کردار کې مثبت بدلون خلک ویني. د دې معنا صبر ده. د دې معنا صبر نه ده چې بس ما صبر وکړه، صبر به کوم، څه به نه خورم، څه به نسکم، بلکې دا نه خوړل او نسکل دا خو امساک ده، ځان ساتنه ده. ځینې وخت د طبي لامل لپاره هم خلک یو څه شی نه خوري، صحي لامل لپاره هم ډاکټر ورته ویلي څه به خوري، نسکې نه. ولې؟ روزه چې چیشته روزه ویل کېږي تاثیر کوي، هغه دا ده چې د انسان په کردار کې بدلون راسي.
لای کبسر ده هم وایي چې که څوک خپل اعمال نشي سمولی، روژه نیولې ګټه نه لري.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وکوتوک غلط خبر او غلط وینا او غلط دروغ او غلط او گناه خبر پر ندی او دی گناه عمل پر ندی نو الله ضرورت نلری چې د ځان وګی تګی ساتلای دا یعنی الله جل جلاله دی مونږ ولګی او تند ضرورت نلری بلکه دا مونږ ضرورت لري چې روزي سره ځان جوړ کو خپل دا د روزي سره ځان جوړول دا د مونږ دنده ده یعنی د مونږ وظیفه ده د مونږ مسؤلیت ده چې مونږ ځان روزي سره جوړ کو یعنی روزه مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې مونږ په ژوند کې بدلون راسي مخصوصا په کورنۍ کې ځکه دا کورنۍ کې بدلون دا لومړی پایه د بدلون ده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی و تاسو کې بهتر هغه د خپل کورنۍ ته بهتر وي او زه خپل کورنۍ ته بهتریم اوس نو د مونږه دنده ده د مونږ مسؤلیت ده د مونږ وظیفه ده الله جل جلاله مونږ نه پښتنه کوي چې روزي کې باید دا بدلون راشي مونږ کورنۍ سره ښه چلند وکړو له اهل بیت سره ښه چلند وکړو له اولادونو سره ښه چلند وکړو له ورونو سره ښه چلند وکړو له خویندو سره ښه چلند وکړو همدارقم د کورنۍ ټول وګړي او غړي یو له بل سره ښه چلند وکړو دا د اصلي مسؤلیت اصلي رسالت د مونږه هم دغه ده نو د روزي معنی تنها ځان ګی ساتل نه دی کای چا په اخلاقو کې مثبت بدلون نه راغلی روزي د ټګټن نه کړي د روزي نه ګټنه دا اخیسته فقط ځان وګی ساتل او د مقصود شریعت ثنا وګی ساتل نه دی چې ځان وګی وساته ولګا مقصود نه ده بلکې مقصود اصلاح ده لعلکم تتقون معنا هم دغه ده چې تاسو کې داسې بدلون راسي داسې تقوا در کې راسي چې دغه په ترڅ کې تاسو ژوند کې یو یو مثبت بدلون خلک عمومي خلک وی ویني نو له دغه وجه نه خلک بیا وسیلګي کوي پر روزي کې او جنگ جګړه کې په کورنۍ کې یا په بیرون کې دا د روزي په مقصد نه دی پوسی او د ځان خالی وګیس او تګی ساتلای پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای فرب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع و ډیر د سه روزداران دي چې غیل ولګنه بل سنور تحصیل کی یعنی معنا دا چې روزي نه بهره نه اخلي روزي نه ګټه نه اخلي اوس د موږ مسؤلیت د موږ رسالت ده او د موږ دنده ده چې په عبادت کې بیرونی او ظاهری بدلون د موږ په ژوند کې راسي او هغه په اخلاق کې شروع کیږي او اخلاق له کورنۍ نه شروع کیږي کورنۍ کې کداس بیا وسیلګي او بیا غي نو د اسه خپل خلطه لړل ده او خلیته خلبو راچولې بلکې د روزي نه کم ګټه نه اخیسته
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې روژه د صبر او حوصله میاشت ده ټول وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې لمیرمنو سره تاوتری خولې دی اجر او ثواب پر ځای ګناه ده په دې هیله چې د افغان میرمنو ټول ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 1 دا به دیونی خبرونه تر بیا خې چاري
اساسي او بشري حقوق
درندستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی نن دین جنو او خزو د زدکړې په حق باندې خبرې کوو لمون سره میلمه دی پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند نو موري وای چې زدکړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی څوک چې د زدکړو مخنيسي او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري میلمه ته خرغلاست وای او پایل کې ورنغواړو چې په خپل د زده کړو پاک لا معلومات سره شریک کړي
تاسو ته او تاسو له طریقې ساسو او ریډونکو ته سلام وایم هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته منګه زده کړی ویلای شو کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهه حالت ترسيږي هغه پروسه کولای شو چې منګه ورته زده کړو نو
ډیر زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورې انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوه خلکو او د ناپوه خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه وو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ د دې لپاره هڅه اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د مډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هڅه ورته وکړي لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د ښځینه او پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راته وایي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډیر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فلج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسواد میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو په دې معنا دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خزو کې نه پریدو، په دې معنا چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خزو کې نه پریدو، په دې معنا چې موږ د ټولنې پرمختګ په خزو کې نه پریدو، په دې معنا چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه سوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفات چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل ده. سیاسي دلیل په دې معنا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنا چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانا او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوې وي دوه درې کاله د مخه چې کله دوی امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او دا هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولن سره زما په شخصي اند باندې کړې وه هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشری حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهیږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي.
دا بيخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه ویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لري کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنه کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګو ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کوي چې دوی والي د خدیناو د زده کړې په حق باندې سترګې پټې یا نه پرې دي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابر وي. آیا په خوا خوانځي په انتونونه دا په شری اصول باندې برابر نه و؟
ګوري دلته خبره ده چې دا خودي بانه راوړي کنه چې منګه غواړو موهیت پرته برابر او دی تروشه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کو. نو کله چې د شرایطو خبره کیږي په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکی شرایط دي کنه، فزیکی شرایط دا دي چې صنفونه شته دي، ودانې شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نه دي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کو، ځکه چې دا ودانې شته دي چې دلته خلک درس کوي، وایي ښځې پکې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بیلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرینري هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال که غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کیږي تدریس کیږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې هغه کې تغیرات راولي. نو دا غي د پاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی که وختل چې دغه تغیرات راولي. اگر چې هغه په خوا هم کوم چې شین تدریس کېدل په هغه کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بل ستونزه پکې ولا، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغه کې تغیرات راولي چې دا امکانات لري کله چې یو ډله حاکم شي کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه د پاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت لرلو چې دا تغیرات راولي. نو دا خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي دا فقط بهانه ده او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو اغه حکومت ته چې دې درناوی نکو.
له یو نیم کال نه زیات وخت چې لشپاګم ټولګي څخه پورته انجونی خو په پایل کې په کور کې نه ولې وي، بیا په ورستي حکومتونو کې باندې سول مکتبونه او پانتونونو ته موسی انجونی نسکلی. تاسو څه فکر کوئ، آیا دا دومره وګډه موده به موږ بیرته جبران کړلای شو؟
دا یو ورځ هم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکم، دا چې دوی هغه مشران چې دی په دې باندې پوهیږي چې د خپل تعلیم سره ډیر زیات مهم دی، خپل لونه خپل فامیلونو کې کومې خزه دي، هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور مملکت کې دي، دوی خپل هغه ته درس ورکوي، خپل پریډیچ پونټونو ته مکاتب ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاف ده چې د خرو تعلیم مهم ده، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل خرو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره 40 میلیونه عام وګړي چې دی هغه ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درد وروسته پاتې شي، په دې معنی چې لس 15 کاله دغه ټولنه د درد نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دی جبران ناپذیره دا چې د دې جبران دی وشي. هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغه څه کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کیږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شان نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي، په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو هغه بیا کار کولی نه شي په آینده کې، نو هغه اقتصاد خرابیږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کھڑا کوي، بلکې داخل د افغانستان کې د شي خلک دی یو ځای نه بل خواته لاړ شي، نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول شي، دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاس ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړ کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاوې نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضي خلک پکې بيخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاس ورکوي په دغه پروسې کې، نو دا ټول هغه منبع د دغو بدبختیانو ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک شدای مملکت ترکی او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږدمه حال کې مثال خلک شدا بعض خلک چې غربي مملکتونو ته دیالته مشکیږي، حتی خلک شدای خپل دین نه په آینده 500 کالونو کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځانه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډیره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت خځینه له زده کړو پاتې شول، دا نسي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې تراسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو ماسل خوب پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، څومره ځپی له ماسلین اوس د کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پرځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لري څومره چې پکار ده، لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي، د انسان روح او روانم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها خپل جنکیان ته چې ټوک شاګردان دي منه شوی دي، بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خځینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشوره خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه، دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا دا چې نارینه په هر کور کې د خپل خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوې ملاوتړي، په دې معنی چې مثال کړه ما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب ته نه پریښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغه نه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځېونه کولای شي. دا یو خبره ده. دوهمه خبره ده چې خپل ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډیر زیات مهم دی، چې مولوي صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهیږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظر په خرو او په نارینه باندې فرض ده چې هغه خپل دینی مسولیت مولوی صاحبان نه دا کی او غوی د مساجد او د لار سپیکرونو نه غږ وکي او خپل غږ پورته کی چې خرو ته باید دکړي هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله خزه نه پریښودل کېږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنا کیني کولای شي چې مثال هر ورځ یو ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او غلطه درس وایي او هغه خپل معلومان سره کې نږدې اوسېږي، هغه خزینه معلومان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته د زده کړو لپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید لاس ورنکړي. نو دغه کارونه نه چې خزه او نارینه کولای شي د خاطره چې خپل غږ پورته کی او پرې نګدي چې لری ساتل د خزو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي دا هغه یو څه نه څه جبران کولیش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی طالبان حکومت نه څه وی چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریک دي چې افغان انجونې او خځې زده کړه وکړي، ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوکي چې که دوی خزه پرینک دي درس ته، نو دا خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نشي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه لپاره هم خزه پریدي چې درس وایي، ځکه چې کوي پرینه دي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، د دې نه به انقلاب جوړیږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجګ شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لری شي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لري شي هغه که افغانان یا بل څوکي. ځکه چې اوس موږ په دغه یوشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولای او حتی خپل افغانان نشي قبولولای چې نور دنیا د پیوشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي قانون ورته کې ژوند وکړي. نو د دې هغه خپل ګټه هم د طالبان په دې کې ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبور شي چې دوی په مقابل کې راجګ شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې تعلیم مخه نیول په دې معنی دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شو لوستلای، کتاب ونه شو لوستلای، هغه مثال حدیث تر رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر تر رقم ولولي، کریم ترقم ولولي، هغه به ترقم ډاکټر شي چې نور خزو مرسته وکړي، یا به هغه ترقم په نور مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې دوی په ډله باندې دا چې د خزو حقونو ته درناوی وکړي، دوی هم خزه په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانان ته هم دا شی وغواړي.
ډیره زیاته مننه.
مننه ډیره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پوهنتون دینجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څېړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا و د اساسي او بشري حقونو خبرونه په دې خبرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبرې وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
جانا